سلامونه دوستانو اجمالاندې مو د ازادي رادیو د خبري ساعت مو هر کله کوم د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې درکد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول وباسي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غواړي. او روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه رپورټونو سند وړاندې کړي چې وایي روسیې په سوریه کې په بمباریو کې ولسي خلک وژلي. سلامونه دوستانو، په دې خبری سات کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې روان خبری سات کې د سر موضوع په تخار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ په تخار ولایت کې د طالبانو لخوا د درقد ولسوالۍ سقوط دی. همدارنګه د زلزله ځپلو په حال هم غږیږو. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي. را سره په سټوډیو کې د فرشتې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي؟
د نړۍ د مهمو خبرونو په پیل کې دا اوس راغلی دی چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر به روانه اونۍ په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. او همدارس د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابیدل د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته تهدید پېښوي.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې فرشته جلالزی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه راپور تاییدوي چې ویل شوی روسیا په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسله والو ډلو سره همکاري کوي. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. او د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې درې پلاوی هغه اندېښنې تاییدوي چې ویل شوی روسیا په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسله والو ډلو سره همکاري کوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د دغو اندېښنو د لمنځه وړلو او په سیمه کې له داعش ډلې سره د مبارزې په اړه راتلونکې میاشت یوه ناسته هم جوړه شي. نوموړي وویل تمه ده چې دا ناسته په مسکو کې جوړه شي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې امریکایي ډلې اونیزی راپور ورکړی چې مسکو له طالبانو سره په مقطعي شکل پټ تماسونه نیولي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تېرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وسلوال نیولي دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیې هیوادونو ته د اړو کسانو لیست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلي برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې. د نوموړي په وینا د دوشنبې ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوي. او د کابل د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قمندان جنرال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروانه ونی په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د ایران خبری اژانس اسنا نن ویل چې محمد جواد ظریف په دې غونډه کې چې سبا د امریکا، روسیه، سعودي عربستان او ترکیه د استازو په کتنه پیلېږي برخه اخلي. د ایران استازی به د پنځشنبې په ورځ دغه غونډې ته ورګډ شي. د ایران او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې پر روان وضعیت او په ویانا کې د دې نړیوالې غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکا پرون ویل چې ایران باید د ویانا غونډې ته وربلل شي او د سوریې په حالاتو کې داسې مهم دخیل لوري باید په دې خبرو کې ګډون وکړي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منع کړي. د دې ادارې مشر الکساندر بورچینکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې سلو هیوادونو وسلوال اوسمهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جنګیږي او په هغو کې د روسیې، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس دلی شامل دي. بورچینکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب تحریر او د داعش یو شمیر ځالی په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویل په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي.
Нужно держать под постоянным контролем перемещение сторонников идеологии террористов.
Да, Бухран Симута да Условалу да тогда так да Махневила Парабай да Манзания Сяпа и Вадануки да туристи айдеалужи да Млаторкаун Кохаракату на Тердавам дар контрол Ландиви. Да гаду гачу ларум кохи Вадуну да Сазмания Камен Уилт да Горо под Зангар Джавол да Манзания Ся да Хивадуну да Пулу да Амня Чингавол по Дебархаки Дера Мухима Масалада. И Руси Чарваки да Камен Уилт Хпулвако Горо да Спарштана вакричи да туризм порзад да Мубарзира Парагаму научаткли, а по Хпулу Пулу да Амня ټینګول لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی احمد شهید وایي په تېرې ولسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ سوی دی. شهید ویلي ایران د مخدرو موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سږ کال زر تنه اعدام کړي وي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې ایران د نړۍ د هر بل هیواد پرتله زیات اعدامونه کوي. د ملګرو ملتونو دې ځانګړي څېړونکي ویلي په ایران کې زیات اعدامونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي، ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر اعدام بندیز دی او د هغو مجرمینو اعدام چې له تشدد سره ارتباط نه لري او یا یې عمر تر اتلسو کلونو کم وي د نړیوالو قوانینو په خلاف کار دی. شهید په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلو څېړنو پر اساس ویلي چې په ایران کې سږ کال نږدې 9% اعدامونه د هغو کسانو و چې د مخدرو موادو په قاچاق کې نیول سوي، او دا په ایران کې د مخدرو موادو د کاروبار د زیاتېدو څرګندونه هم کولای سي. او دا انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورټ په نړۍ کې د ازادیو د څارنې د ادارې فریډم هاوس له لورې خپور شوی دی. د غیر دولتي ادارې چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې 2015 میلادي کال پنځم کال و چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوې او د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر هغو معلوماتو چې خلکو ته یې ګټه رسیږي بندیز لګوي، څارنې زیاتې کړي او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړي دي. د دې پروژې مشرې سانیا کیری ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل سوی چې داسې مواد پر انټرنیټ خپاره نه کړي چې د یو شمېر حکومتونو د ګټو خلاف وي. خبرونه ختم سول.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه شل چټه شپږ ده. په کندهار کې باسمان زیدی وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټه اته. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیدی وریځ دي د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15. په هرات او جلال آباد کې باسمان شینوي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12 ده. په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12. په غزنی کې باسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 15. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شینټ کلسوي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 14 ده او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 3 اټکل سوي ده.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او د هوا د حالات اټکل و چې مو یوریدا د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کورنوی چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د درخد ولسوالي بیرته د وسلوالو طالبانو نه ونیسي. د تخار درخد ولسوالي نن سهار 4 بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي د وروستي زلزلې له زیانمنو شو سره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. لا تاسو به هم واورو چې د تاسو په سیمه کې د زلزلې له تیرېدو وروسته وضعیت څنګه دی، ایا ځپل شو خلکو ته مرستې رسیدلې او کنه. د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې د خبرو مؤثرت لپاره دا اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نوي شي. په دې موضوع به رپورټ درته وړاندې کو. د کندهار و اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لاري د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړې ده. په خوست کې ګڼ شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به واوري چې روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي دي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورټونو سپیناوی وکړي چې وایي په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمباریو کې ولسی خلک وژلې دي. امریکا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي. وایي چې په دواړو هیوادونو کې په خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. دوستانو، نن سهار د تخار ولایت د درقد ولسوالی تر درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالی بیرته د وسلوالو له کنټروله وباسي. د تخار محلي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط په پیښه کې محلي پولیسو او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په دوام د تخار درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د کورنیو چارو وزارت د درقد ولسوالۍ سقوط دل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بیرته نیولو لپاره یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډه دي چې په لنډ وخت کې به طالبان درقد ولسوالۍ بیرته پرېږدي.
ما در حال حاضر روی عملیات
او دایوې موږ خپل عملیاتونه او حمله پیل کړې دي. زموږ هدف دا دی چې هر څه چې امکان وي مخالفین په دې سیمه کې مات شي، لکه څنګه چې په کندوز ولایت دشت ارچی او خوجغر ولسوالیو کې لسقوط سره مخ شول او ډیر زیان ولید. زموږ وړاندوینه هم دا ده چې درقد کې به مخالفین مات خوري او مرګ جوړ لا بورته اوړي. د تخار درقد ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او څېړونکي د طالبانو لپاره ستراتیژیک ولسوالۍ بولي. طالبانو کله وی خو د تخار درقد ولسوالۍ ونیوله، خو بل لورته یې تیر ورځ د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو ته پریښوده. بل لورته د تخار امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو له درقد ولسوالۍ څخه تاکتیکي شاتک کړی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو مقاومت وکړ، خو له درې ساعته جګړې وروسته طالبانو ولسوالۍ ونیوله. د یوه یو نیمه بجه حمله وشوه او تر څلور نیمه بجو پورې امنیتي ځواکونو مقاومت وکړ. بل اخره ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. په دې حمله کې څلور محلي پولیس وژل شوي، درې ټپیان دي او یو ملي پولیس هم ټپي شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال یو شمېر پوځي موټر هم دوی ته لاسته ورغلی دي. له دې وړاندې روسیې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د افغانستان ناامني دوی او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته یو ګواښ دی. له دې سره د افغان حکومت چارواکو د روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه څو دا او دې ته ورته امنیتي ګواښونه پرې دفع کړي.
دوستانو، و هم اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د درقد ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وباسي. خو په داسې حال کې چې د کندوز د سقوط او بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کندوز تر نیولو وروسته ګڼ شمېر وسلوال د تخار ولایت ته پشا شوي وو او داسې اټکل کېده چې کېدای شي وسلوال په تخار کې دغسې جدي ستونزې رامنځته کړي. حکومت ولې په تخار کې د ځینو هغو ولسوالیو چې له خطر سره مخ وي د خوندیتوب لپاره مخکې له مخکې ګامونه وانخیستل؟ د افغانستان د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستاني را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. په دې موضوع بلده سره وغږیږو. کوستاني صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. دا چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی، له کندوز نه یو شمېر وسلوال دغه ولایت ته پشا شوي وو او مخکې له مخکې همداسې اټکلونه کېدل چې په تخار کې با دغه ستونزې رامنځته شي، تاسو څه فکر کوئ حکومت ولې ونه توانېده چې د تخار د درقد ولسوالۍ مخکې له دې نه چې سقوط وکړي پیاوړي کړي او هلته مرستې ورسوي؟
د لوی سیستم په نامه زما په هم افغانستان دولت او امنیتي ځواکونه یو امرګۍ په شمال کې نه لري. دې ته خو په ډاګه وو چې کوم عملیات په چاردره کې وشوه، ځینې سیال ګروپونه دي د طالبانو چې پکې ازبکان دی، چینایان دي. دغه سیال ګروپونه چې له یو ځای نه بېځای کېږي او ګوري چې دولت هلته ځواکونه قدرتمند دی، دوی باندې عملیات کوي. زایونه تبدیل کوي په خپل عملیات دولت باندې پنور او ساحو کې اجرا کوي. نو دولت یو خو اصلاحات ډیر ضعیف ده، استخباراتي ارگانونو والتا دیر ضعیف دهی چه ولی نپوهیجی او دقیق گروپونو که نفوذ نلری او نشی کولی چه دوی تحرکات مسیر و پیجنی او اقوی تا پلانو نونیسی بل پخپل اغام جوار ولایت ولسوالی ولی اخپل آمادگی نلری احزارات ماربوی سطح دیر تید دهی پا دیره ساعت و جگره که چه دوم را تلفات هم پکیر نشتا دقیق ولسوالی شاتا کریدی خوش کریدی او تختیدی لیدی دقا پرسونل زما پاگومان چه باید ادیقل سالور دری ورده پکه مقایمت شوی وای التب کافی پولیس امکانات موجود بو دقا ضعف دی اماهنگی دی رهبری دی دولت دی التب دقا امکانات او اماهنگی موجود ندی کوشش نکیدی چه دقا ولسوالی تا مسئولین سفر رو که دوی تجهیزات رو گوری دوی مورال رو گوری اگوی سر کم مشکلی اگا باید مخی دو مخی نحل که او آمادگی ولری دوی سطح احزارات ماربوی باید ولر وچت مساتی دقا مسائل مشکل دی پا دقا دون را تجربه تروسه مکتر لاسکری و پا شمال که تروس هم گرو چه زمون پا رهبری که دیر زرف موجود دید.
کوستان سب تاسو پا دغا دی خطو که او دی شمال پا دغا ورستوی نارامویو که دی زینونورو وصلوالو یادوانه وکړه سربیره پرده چه افغان وصلوال دی دی بحرانه وصلوالو ایا پا شمال که بحرانی وصلوال پا دوغم را شمیر باندشته دی چه ولسوالیو تا سکوت ورکی او دوغم را پا ستر سطح بانده نامنه را منسته کی؟
تر کم از آیا چه اطلاعات موجود دی بله بیشترین کم فعالیتونه چه پا شمال که کیگی زیاده ماربوی فعالیتونه در بحرانه زواکونه کهی مخصوصا پا تخار که پا بدخشان که او ستر پا کندوز که فاریاب سرپل در خارجی بحرانه مخالفین موجود ده اکثرا در ازبکستانی کسان دی تاجکستانی کسان دی چچینایی والا دی در کسان در سه کسان در طالبان ورفره دی داعش کسان ورفره دی دوی در عملیاتون ترسره کلی دوی نور زای نلری دوی خو مجبور دی چه تراخیر پوری در جگره و که اوزان و ساتی او دست سیال فعالیتون نلری یعنی مرکزی و دائمی قرارگاه نلری کن دی چه در غوی باندی عملیات کهگی دوی دمخ نفویجی جه کن زای ضعیف پوسته دی یا زواکون ضعیف دی اغا زان ترسری او اخپال عملیاتون ترسرکهی او نور هم افغانی طالبان ورسره دی در قد ولسوالی دیر مهم استراتیجیک دی که تاجکستان تا پوله که پرته دی از فکر کنم دیر سخت گواخ دی تاجکستان زواکونو تا او باید در مسئله دیر به دقت تقیب شی چی کم مشکلات افغانستان تاجکستان تا پوله که رامنسته نشی.
دسی ویل کیږي چې دغه وسلوال چې په دغه بهرنی وسلوال چې خصوصا د افغانستان په شمال کې نامنه ته زور ورکړی دی د دوی اصلي هدف افغانستان نه بلکې غواړي دالته خپل مرکزونه ټینګ کړي او له دې لارې خپلو مربوطو هیوادونو ته نفوذ وکړي. څه فکر کوئ ځکه چې روسیه هم په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پولو باندې امنیتي اقداماتو خبره کړې ده خپله دغه د منځنۍ آسیا هیوادونو خپلې پولې ټینګې کړې دي که دوی اخوا هم نفوذ نشي کولی او په شمال کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي حکومت ته څه پکار دي چې څه وکړي څو دغه په شمال کې پرله پسې دغه ستونزې ارامې کړلی شي.
ډېره مهمه ده که همدغه خبره ده چې دغه کسان چې د وزیرستان نه او د پاکستان نه پاشا شوي دي بهار اگر زانون تا ساحه تا رسولی دی او دوی کوشش دا و چه حال تا دائمی پایگاه ولری او دیگر دائمی پایگاه دا حال تا زان تا افغانی کسان دا سربازگیری و کی او دا ترینینگ مرکزون جور کی اگر خواه ارتباطات تامین کی خلا زنی عملیات ولری اگر خواه تا اوز روسان پا پلا که راغلی دی او دیر زواکمن شوی دی پا سرحد که دیر قواتون هم روسی قواتون دی هم در تاجکستان و ازبکستان پا پلا ضربتی قوائی لری هلتا او تجهیزات دیر مهم و پیشرفته تجهیزات لری در ساهای تا ساره نلری نو در دوی ممکن نده چه اغب در پلا قوات لاوشی عملیات لری تاجکستان و ازبکستان تا در افغانستان دولت تا پکار دی چه یا خود دی مشکل زان خلاص کی باید منظمه استخباراتی اطلاعات را طول کی دو دوی زایونه خاص عملیات ولری دا شبانه او خاص عملیات که دیسی با دوی بانده دیر تاثیر ولری او دوی تا ضعیف کی او اونی ولشی او بول چه خلق دولت سر همکاری ولری دا دوی در خلق تمنز که دی کوشش کهی چه خلق زان سر یوزای کی او با خلق بانده دیر کار وشی دا حالتا پا ورسواله کوکم لیر پراتک کری چی دی اغه خلق سره باید کار وشي چې دوی ته وو پیژني او دولت سره همکاري ولري دوی د محلي خلق سره یو ځای دي کورنۍ ور سره دي البته ارتباطات لري او څه مناسبات ځان ته جوړ کړی دي دغه باید دولت دغه مسالې ته پام وکړي چې دوی ته لیکل او باندونه وو باسي او څه د فیال جګړې چې دوی کوي د فاریاب او جوزجان څخه تر بدخشان پورې پدین باید خاص و عملیات و او اطلاعاتی کارون و سردویت باید لمن زویسی در دیر مشکل چه پشمال که دی امدق خارجی بحرانه کسان دی چلت موجود دی یعنی افغانی طالبان دیر زواکمن نده یواز فکندوس سه افغانی قوای موجود دی در طالبان موجود دی ولی پنور ولایتونو که اکثریت جنگلی چه موجود دی در اغدی خارجی کسان دی
ډیر زیات مننه جاوید کوهستانی صاحب کور مو ودان دوستانو جاوید کوهستانی د افغانستان د امنیتی چارو کارپوه چې د درقد ولسوالۍ په سکوت او همدارنګه د افغانستان په شمال کې د وضعیت په خرابېدو او حل لارو سره خبرې کولې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفون ناخلو ستاسو د ټلیفونونو لپاره موضوع دا ده چې له زلزلې وروسته مو اوس بیرته په خپلو سیمو کې وضعیت څنګه دی هغه خلک چې زلزلو ځپلي دي مرستې ورسره شوي دي د خپلو سیمو حال راته ووایي لنډه خبرتیا ورو ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته راځو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپل وکړي
دوستانو لکه مخکې مو چې وویل موږ غواړو د تاسو نه واورو د خپلو اوریدونکو نه په دې اړه چې د تاسو په سیمو کې تر زلزلې وروسته وضعیت څنګه دی خصوصا هغه سیمې چې زلزلو ځپلې دي کله هغې ځایه موږ سره اوریدونکي په تماس کې شي او د خپلو سیمو حال زموږ د راډیو له لارې له اوریدونکو سره او همدارنګه له مربوطه چارواکو سره شریک کړي یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی دته ورځو له دننه اورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ
عبدالنام الدین یم د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه ښار خبره کوم
ستړی مشم مبین صاحب دا راته وایا چې په هلمن کې زلزله څنګه تیر شو او اوس دغه وضعیت څنګه دی
وضعیت خو ډیر ښه دی دلته هم هلمن ولایت هم یو لرزا ورکړه ځکه چې هلمن ولایت خلکو ته کوم ځان نه دی نه تدی ځان ورانولې دی نه نور محلي ځان ورانولې دی من ولایت هم خلک یې ډیر وډیر ول مګر کوم مشکل نه کې پیښ وځه
ډیر زیاته مننه کوم یو بل اوریدونکو په تماس کې دی هغه ته ورسو لا غنه اورو د دا اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو دوستانو تاسو کولای شئ چې مختلف خپل سیمو زنګ وهي زموږ د ټلیفون شمیره دا 0 وسوا البته 0 وزره یعنی و درې 0 څلور اتیا شپږ دوا 0 0 و درې 0 بیا څلور اتیا شپږ سوا شل مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني وکړئ دارا ته وایئ چې د تاسو په سیمه کې زلزلې نه وروسته اوس وضعیت څنګه دی تاسو خپل دغلت د سیمه خلکو لاغه خلکو سره مرسته کړي د څوک چې په زلزلو کې کورونه نړیدلې دي یا ورته تاوان اوخته
ولم لكن بس خد الرد كورونا متكرر مدرور اسمي كارو متكرر في المدر متكرر خلا مخا لجلس وزوس الم
دتا سودادي ولا سؤال
معلم خلاص خلق مدرور لا نشيل ارم ده
تا سودادي سيمي نوم ما سم وانوري ده كبي واي دي كم زين كم ولايته كم ولا سوالين خبري كوي
صبر كنا وراد مرور وساري دبش دار خبر
و کنر خواکن یو لزپل شو ول سوالی نه دی پدی هله چی تاسو سره پرتل دینه چی ول سی خلک ل زپل سره مرسته کوي ل ادارو مرستندوی ټولونو او حکومتي مرستندوی ادارو نه مرسته در ورسیږي بل اوریدون کی تبرزو مې روانو کی څوک د کوم ځای خبره کوي مهرباني مونږ د تاسو
اوریدم
او غږ مو اورو مهرباني وکي څوک دا راته وایي چې په قندار ولایت خصوصا په معروف ولسوالۍ کې زلزله څنګه تیره شوه اوس دغلته وضعیت څنګه دی د دې اورېدونکي خبرو ته زړه نه دی مهرباني وکړئ بل اورېدونکي سره غږیږو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ د تاسو غږ خپرېږي هلو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی متاسفانه موږ ته ډېر ټلیفونونه راځي خو په سیستم یا ټلیفون نه کرخو کې څه ستونزه ده موږ د اورېدونکو غږونه سم نشو خپرولی دوستانو اوس هم بېرته راګرځو خپلو رپورټونو ته د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شوو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي وایس برمک نن په ولسي جرګه کې ویل کسام ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه مرسته وکړي د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زره زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی صفي الله ستانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي خغلی برمک د چهارشمې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي خغلی برمک وایي له ترکیې هند ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي همداراز ولسمشر د برټانیې له صدراعظم سره هم خبرې کړي هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستي وکړي خغلی برمک ویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي 555 تنه ټپيان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې لزیانمنو شوی سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړي دي امریکا هند ترکیه برېټانیې قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلی او د قطر $1,00,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د یادې جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي خغلی ابراهیمي وایي ډېر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو ستونو لاري ل زیانمنو شویو سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړی د ولسي جرګې او شمیر غړي بیا وویل چې د حکومت لوري د مرګ جوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمیر تر رښتینی شمیرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوښتی دی خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوې موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده د ریاکتر په کچا د 2.0 درجې وی زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشمې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول کته هم له دې مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وي خو دا زلزله د دې لپاره بېساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده صفي الله ستانګزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا مهمه ده چې د دوی شورا تشکیل نوي شي. د کندهار یوې اوسیدونکې مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه اخیستې. نور رپورټونه هم لرو خو مخکې تر دې وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته جلال زی دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تېره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه وایي له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې پر ځای دي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې میاشت به په دې اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د دغې ټولنې یوه مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې 28 تنه مړه شوي دي او په دغه ولایت کې تر زرو زیات کورونه د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت به د سوریې د حالاتو په اړه په ویانا کې په نړیوالو غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه سبا د سعودي عربستان، امریکا، روسیې او ترکیې د استازو په کتنه پیل کیږي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د پنځشنبې په ورځ په غونډه کې برخه واخلي. په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه څارونکي ویلي چې ایران د مخدره موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایسته شکل زر تنه اعدام کړی وي. او د چک جمهوریت ډېر پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شو. ګوت تېره شپه د زړه عملیات کړی او خپل ټول کنسرتونه مرکې لغوه کړي دي.
دوستانو دا چک د دې مشهور سندرغاړي پاړه ورسته په خبرونه کې یو ریپورت هم لرو. خو سم سباون کاکر د څو سپورتي خبرونو سره
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالي کې د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دا لوبه د زیمبابوې په بلاوایو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د زیمبابوې څخه د 15 اورونو لوبو سریزه لیاسل نه ګټلې او یو شل اوریز لوبه هم وړي ده. د جنوبی آسیا د ګلپونو جام نیمه پایلو په لړ کې د افغانستان سپین غر بازانو خپل پرنی لوبه د بنگلاديش په چټاګون ټیم موبایل ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي اړوي ته ویل چې دغه دوه ورستي ټیمونه ورستي پایلو بي ته وتلی و چې په پای کې د بنگلاديش د چټاګون ټیم 3-0 په وړاندې د سپین غر بازانو ټیم ته ماتې ورکړه او دغه لوبه پایلو بي ته لار پیدا کړه. شغلي کاظمی زیاته کړه چې د سپین غر بازانو ټیم یوازنی ټیم دی چې په خپل ګروپ کې د جنوبی آسیا یا د کلبونو په سیالیو کې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. ورسته خبر ده چې د انګلستان د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې ټاکل شوی د منچستر سیټي او کریستال پالاس ټیمونه نن خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې پیل شي او د ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې به هم نن شپه د اودینزه او روم ټیمونه خپل کې د سیالیو ډګر ته وځي. دغه سیالي به هم نن شپه د افغانستان په وخت 12:15 دقیقې پیل شي. د خبرونو پای
دوستانو وړاندې د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا مهمه ده چې د دې شورا تشکیل نوي شي. دا کندهار وی وسیدونکې مریم دورانی د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړې ده. روسي په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورتونو سپیناوی وکړي چې وایي روسي په سوریه کې ولسی خلک وژلي او امریکا وایي چې په سوریه او عراق کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. همدارنګه د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاري د ژوند په حال مو هم خبرو چې د مهال د زړه د ناروغۍ له کبله په پراګ کې بستر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره د اړینه ده چې د دې شورا تشکیل نه شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن چهارشنبې د سولې د راتلونکي په اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د دې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لوری نشته. قسیم سولمل د رپورټ له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروري ده چې اوسنی تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو، او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي، یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي، قلباً د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکل لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنی؟ دولت نه ما شیخ لزین نه منم چې دغه تناسب چې دا به طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنه وي چې لازمه ده؟ تر اوسه پوری چنه ده کړه د دې نه ورسته هم نشي کړه. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي. یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي، او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډېر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې شي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
د کندهار وی اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لاري د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړې. مریم دورانی دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ترلاسه کړه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته ویل د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطح لوړول او د هغوی ژوند د ښه کولو لپاره به د دې فعالیتونو ادامه ولري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایتي شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره یې کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وې. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجۃ الکبرى اجتماعي او فرنګي ټولنې مسؤله او د میرمن رادیو د امتیاز سرسنه ده. دغه دوی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغې د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
عجیبه میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، به خصوص که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن و به خاطر همین من فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو لکباله لدې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړي. نوموړی د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې یو شمېر کمومره ماشومان په درنو کارونه بوخت دي. دوی وایي چې کورنۍ بېوزله او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنۍ اقتصاد کمزوری دی او دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د خرڅې یوه برخه پوره کړي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوسته یو رپورټ لري.
با محال په خوست خار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي.
دلته ولډینګ کری کوم، سخته ولا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریالن د کور کریان د چلا کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن د 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدوري په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ خوانځي هم لولي.
نوم یې متی اولاد، بازار کې پیاز او الوګان خرڅو. الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی او سامان او خوراک لپاره دلته کار تبه مې شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست خار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي.
ایمان محمد اکبر، دلته د فلزکاری کوو، دا داړي کړکی جوړو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډیر سخت کار دی. مجبوریت به څه کار ونه کوي، څه طریقه نه سیږي، زه خو سپینګره مجبوریت پوش.
د ماشومان د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو سخت او بېوزلو او هغه کسانو چې په نشه یې توکو روږ دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
په روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمن دي یعنی یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي یعنی پلار یا مور یې، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوی، دا ډول ماشومان مو پدې کې نسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډیر یو دی بېوزلې.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 50 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادۍ راډیو ده. امریکا چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشرکې وي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي خبر کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنګي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقدس ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسله والا پوزیسون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسله والو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
دوستانو و موریدل چې امریکا غواړي په عراق او سوریه کې د پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور وکړي. دا ریپورتونه لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د بیانا په غونډه کې روانه ونې د اترش په پلازمینه بیانا کې د سوریه بحران د هواري په مقصد جوړیږي ګډون وکړي. د ایران اسنا خبري ایجنسی د ریپورت لمخې جواز ظریف به د غونډه کې ګډون کوي. دا ریپورت لمخې هغه نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریه د بحران او هم د دغه غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. روسیه په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغه ریپورتونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي په سوریه کې روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت په استناد نور تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیه، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشار الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځې رسنۍ تور لګوي چې د موږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړه شوي دي او موږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې موږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل که چیرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي نو موږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنګ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې ده ته ځواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو، څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصله امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریه کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د تیر سپتمبر د میاشتې په دیرشمه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسي تلفاتو له کبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلارې مخالفین په نښه کوي چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تک د یو شمېر افغانانو د مړینې سبب شوی او لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. د چهارشنبه په ورځ له ترکیې څخه د 15 افغانانو مړي کابل ته ورسول شول. ویل کېږي دغه کسانو غوښتل چې د اینان د اوبو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي خو په اوبو کې ډوب شول. د افغانستان د کډوالو او رسنولو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو ته یې د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړې. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
هغه افغانان چې د یو هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبه په ورځ د 15 افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه ملخ
ننس موش الوتکه چې آریانا شرکت پورې اړه لري له ترکیې نه کابل ته راورسېده. 15 جنازې پکې راوړي. ویل کېږي چې دوی د یونان د اوبو له لارې غوښتل چې اروپا ته ولاړ سي او ډوب سوي دي، او یا دا چې د ماشین په چاودنه کې وژل سوي دي.
ویل کېږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 1.5 افغانان او 1.5 سوري اتباع لېږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامنی او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جرمنی چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د کورنیو چارو وزیر دی مایزر د ویلي دی چې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی ورته نور د منلو وړ نه دی. هغه له ځوانانو افغانانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې دي پاتې شي. دی مایزر همدارنګه وویل دوی د افغان حکومت سره هم په خبرو بوخت دي څو دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو، د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر ورځ د پنځشنبه په ورځ له دریونه تر پنځو پورې اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندز اوسیدونکی. په کندز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندز کې خارج مملکتونو ته روان دي، او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کېږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کېږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي، یا به معتاد کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 100.5 اورېدل کېږي، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي. اوس به هم د چک جمهوریت د یو مشهور سندرغاړي په اړه یو رپورټ راواخلو چې د زړه په ناروغۍ اخته دی.
Vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګوت دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. 68 کلن ګوت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي، او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي. پر هغه تېره شپه د زړه یوه حمله راغلې وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تېره شپه د ګارد د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوت چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کېږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه، او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي. کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتېږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کریسمس د واورې په څېر بېواره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنېږي. Kratinka mžení někdy přívali nášku protrhnou skoro hráz. Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není. Od lásky s tůňou i zhojí se snad.
листи, устрнул бы се камень, а можна и я.
دا کورنوی چار وزارت وی هڅه کوي چې در خد ولسوالی بیرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول او باسي دا ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو له درې ساته جګړې وروسته ونیوله. دا بیړنۍ حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي، او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د مؤثریت لپاره دا مهمه ده چې د شورا تشکیل نوی شي.